السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، په دې خبري خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل در اورو. د مسکو په غونډه کې د طالبانو او روسیې چارواکو خبرې کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دې غونډې له لارې د افغان ولس غږ نړیوالو ته رسوي. د چارو لوی وکتون کې پوښتو چې شوی بحثونه څومره ګټور دي. د افغانستان بې وزله کسان د ژمی را رسیدو اندېښمن کړي.
ژمی را روان دی، لرګي ګران ډیر زیات چې وسم پنه کې روپۍ را سره نشي چې په وایلو.
په کونړ کې د بې ځایه شوو کورنیو ماشومانو له مجبورۍ درنو کارونو ته مخه کړي.
څوک غریبي دا ټاله چلو سار روز نن کې غریبي وشي شل دې روپۍ د ماخامه پوری وکړو. کوم بې وسه مونږه غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي.
او ملګرو ملتونو د ځمکې د تدریجي تودیدو په اړه نوې څېړنه کړې. د خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلای کوم. میر احمد صاپای تخنیکی چاري مختوړي. مخکې تر دې چې راپورونه تر وګرځو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. اسمت ساروان در اوروي.
په مسکو کې د افغانستان د مشورتي غونډې دریم پړاو نن د دغه ښار په پریزیدنت هوټل کې پیل شو. د امریکا د خزانه وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمرینی مسابقه لري. د خبرونو تفصیل. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی نن د مسکو په غونډه کې وویل چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د افغانستان نوې اداره د نړۍ ټولو هیوادونو ته مسؤول حکومت دی او د افغانستان د امنیت په اړه ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکوي. ښاغلی حنیفی پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د وویل نړۍ دې پر طالبانو د فشار راوړلو پر ځای له هغوی سره خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. د امریکا هم وغوښتل چې د افغانستان بانک شتمنی آزاد کړي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې په پیل کې وینا وکړه. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د داعش له لوري بریدونه مخ په زیاتېدو دي او روسیه اندېښنه لري چې د افغانستان ناکرارۍ به منځنۍ آسیا ته خپرې شي. د مسکو فارمټ غونډې له 2018 میلادي کال څخه پیل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې دې غونډې ته د افغانستان له لوري یوازې طالبان بلل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانې ځنګړې استاذې زلمی خلیل زاد وایي امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي. د امریکا لپاره جګړه ختمه شوه، خدا او روس ته هیڅ پرکې نه دی، بلکې افغانان د اقتصاد او امنیت په ګډون مختصری دنګونی لري. خلیل زاد د ټویټر وروسته لدی کړی چې توماس ویستی پر ځای د افغانستان لپاره ځنګړې استاذې وټاکل شو. د ځنګړې استاذې لدندې د ځان د ګوښه کېدو یادونه کړې او لیکلي دي چې په دې ویاړي چې امریکایانو ته خدمت کړی دی. یو شمېر افغانان پر خلیل زاد انتقاد کوي او وایي چې د دې تر مشۍ لاندې د 2000 د فبروري د 9 نیټې موافقې د طالبانو بیا واکمنې دوه لاره هواره کړه. د امریکا د خزانه وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی ادمو د امریکا په سناجرګه کې د خپل وزارت د راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وویل دا هم مهمه ده چې افغانانو ته د مشروع بشري مرستو د رسیدو لارې وموندل شي. نوموړي د افغانستان 9 میلیارډ ډالرو کنګل شویو پیسو ته په اشاره وویل په هیڅ ډول شرایطو کې به د دې اجازه ورنکړي چې طالبان د افغانانو د شتمنۍ ترلاسه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې نن سهار په یو پیښه کې د طالبانو په ګډون د څو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی قاری سعید خوسی فرانس پرېس خبري آژانس ته دا پیښه نن سهار د کابل په دهمزن کې هغه محل وشو چې یو چال لاسی بم د طالبانو یو موټر ته ورګزار کړ چې لعملې دوه طالب ساتونکي ټپيان شول.
د کابل د مزنګ سیمه کې د باغی وښ لخوا نه مجاهدینو ته یو لاسی بم ګرنیټ راغورځول شوی ده. دو مجاهدین زخمیان دي پلټن روان دي.
یو بل چارواکی بیا په دې پیښه کې د نشټې شونځي د څلور ورځې د کونکو ماشومانو د ټپی کېدو خبره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې د دوهمه تمرینی مسابقه لري. د افغانستان لوبډله به له ویست انډیز سره مخامخ شي. تر دې وړاندې افغانستان لومړی تمرینی مسابقه په یو څلبیش منډو پر جنوبي افریقا بایللې وه. د افغانستان لومړی رسمي مسابقه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ وي. د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان اټکل کوي چې د نړیوال شلو وره جام ګټون کې به د سپینر یا ورو باولران وي. راشد خان د کرکټ مشهور وی پانی ای ایس پی این کرک انفو ته وویل چې افغانستان هر ټیم ته په دې شرط ماته ورکول شي چې دوی شبیټینګ وکړي. د افغانستان د کرکټ ټیم لومړی دوه مسابقه د اکتوبر په 15مه او 19مه نیټو دي. راشد خان چې د دوهم ځل دی چې په نړیوال شلو وره جام سیالیو کې ګډون کوي تر اوسه پورې 303 دیش لوبغاړي سوځولي او د شلو وره سیالیو په فارمټ کې د نړۍ لومړی نمبر باولر ګڼل کیږي. په هند کې له سختو بارانونو او د سیل جاری کېدو وروسته لږ څلر وشتنه د مځکې د شوېدو له کبله مړ شوې دي. د هند اوتراکند شمالي ایالت چارواکو نن وویل چې په بیلابیلو سیمو کې د مځکې د شوېدو له امله یو شمېر نور کسان ژوبل شوي هم دي. د دې ایالت د ملکی چارو مشر پردیب جین فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په مړو شویو کې د یوې کورنۍ 15 غړي هم شامل دي. چارواکي وایي چې د مځکې د شوېدو په نتیجه کې څو ودانۍ نړیدلې هم دي. د سوریه دولتي رسنۍ وای په پلازمینه دمشق کې په 2014 کې ډیر لستنه وژل شوې او درې نور ژوبل دي. د سوریه د سانا دولتي خبري اژانس د راپور لمخې د سړک پر غاړه دوه شوډل شوې بمونه پرونه هغه محل وچاودېدل چې د سوریه پوځیان په بسونو کې لایو پلا تیرېدل. دولتي تلویزیون وای چې چاودنې سهار د بیروبار په محل چې خلک د کارونو خواته روانو شوې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د شمالي کوریا په اړه یو بیړنۍ غونډه وکړه. ډیپلوماټانو دا خبره ورسره لدی کړي چې د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وویل پیونګ یانګ له اوپتل څخه توغیدونکو یو نوی بالستیک توغندې په بریالیتوب اسمویل دي او د چین په پلازمینه پیکینګ کې په فبراير میاشت کې ترجمنوي اولمپیک لوبو مخکې د کورونا وایرس پر ضد دریم ډوز یا کومکی واکسین پیل شو. کومکی واکسین هغه کسانو ته ورکول کیږي چې عمرونه تر 30 ډیر دي او لشتل لږ شپږ میاشت شته مخکې د کورونا پر ضد بشپړ واکسین کړی وي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې پیکینګ د سختو مقرراتو په منځ کې د ژمنۍ اولمپیک لوبو لپاره تیاری نیسي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندل شي پته ده azadiradio.com. راځو د دې خبرونه د سر خبری موضوع ته. د روسیې د بهرنی چارو وزیر وای په افغانستان کې ورځ تر بلې خرابیدونکې ټولنیز وضعیت د اندېښنې وړ دی. سرګلا وروف چې د مسکو غونډې د پایلو وینای کوله د خبرداري هم ورکړ چې د القاعده او داعش په ګډون ځینې ترهګري ډلې هڅه کوي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خونړي بریدونه وکړي. د ماسکاو فارمټ غونډه د افغانستان په وخت یوه نیمه بجه پیل شوه چې طالب چارواکو هم په کې څرګندونی کړي. تفصیل د خپل خبريال پر راپور کې اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان روان وضعیت پایدار نه دی او هر محل دی وګواخ احتمال شته. سرګیل اوروف د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډې ته په خپل وینا کې ورستر بلی د افغانانو د ټولنیز ژوند د خرابېدو په اړه اندېښنه وښوده. هغه زیاته کړه هیله لري چې طالبان بعد د غونډې ګډونوالو ته د افغانانو د روان ټولنیز وضعیت په اړه حقیقي معلومات وړاندې کړي. خغلیلا وروف د افغانستان د ثبات په اړه د طالبانو هڅې وستایلي خو اندېښنه یې وښوده چې د القاعده او داعش په څیر ډلې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو په هڅه کې دي او تر خوای غواړي د سیمې هیوادونو ته هم ګواښ پېښ کړي. سرګیل اوروف داسې مهال دا خبره کوي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم روسیو کې ویلي نږدې 2000 داعش وسلوال د افغانستان په شمالي سیمو کې ځای پر ځای دي. خو طالبانو تل ویلي په افغانستان کې نور بهرني ترهګر نشته او دوی به اجازه ورنکړي چې لخواوري بل کوم هیواد ته ګواښ پېښ شي. د مسکو د غونډې منځپانګه هم د افغانستان په سیاسي او امنیتي وضعیت، د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او په افغانستان کې د بشري ناورین د احتمالي ګواښ څېړل دي. د مسکو غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال او د تلی پلاوي مشر عبدالسلام حنفي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. خغلی حنفي وویل نړۍ دې پر دوی د فشار راوستو پر ځای خپل هر ستونزه د خبرو او ګډ تفاهم له لارې حل کړي. هغه امریکا د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادي غوښتنه هم وکړه او ډاډ ورکړ چې نړۍ ته به د افغانستان لخوا هیڅ ډول ګواښ پیښ نشي. خو تازه د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی ادمی اوسې شنبه د سنا د بانکي چارو کمیټې ته په واشنگتن کې وویل طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه ور وسپارل شي. طالبان هیله لري چې د مسکو غونډه به د سیمې له هیوادونو سره د دوی د اړیکو په ښه کېدو کې مرسته وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو د غونډې له پیل وړاندې خبریالانو ته وویل هڅه کوي هغه اندېښنو ته ځواب ووایي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د سیمې هیوادونو ته راپورته شوي دي. د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه کې چین، ایران، پاکستان، هند او ازبکستان په ګډون د لسو هیوادونو استازو ګډون کړی. دوی تر ډیره په افغانستان کې د ثبات او ترخوای د بشري وضعیت په خکېدو ټینګار وکړ او د مرستو ژمنه هم وکړه. د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډې له 2011 کال راهیسې پیل شوې او ګډون کوونکو یې تل د دې هیواد د وضعیت په اړه د اجماع غوښتنه کړې. خو تر نن ښکاري چې هر هیواد په افغانستان کې د خپلو ګټو له لیدلوري خپله تګلاره پر مخ وړي.
په موریدل چې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه نن ماسپښین یوه نیمه بجه پیل شوې، په دې کې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګیلا وروف او دغه راز د طالبانو د تللي پلاوي مشر عبدالسلام حنیفي هم وینا کړې ده. د دغو ویناو د تحلیل لپاره دا مهال ژورنالیست او د چارو کتونکی فاروق فردا له لندن استډیو ته وصل شوی. ښاغلی فردا ډیر کلونه په مسکو کې هم پاتې شوی دی، د روسیې له سیاست سره هم بلد دی. فردا صاحب ستړي مشي راځي د دې پایل کوچې د طالبانو دغه خبرې چې شوې دي. عبدالسلام حنیفي ویل چې باید نړۍ طالبان پر رسمیت پیژنې. څه فکر کوي د طالبانو د غوهیلو ته د رسیدو لپاره د مسکو فارمټ یو ښه بنسټ کېدلی شي؟
دا ډیر ښه بنسټ کېدلی شي، ځکه چې روسیا او طالبان له 2013 کال نه، یعنی د 2013 کال د نومبر د 9 نیټې نه چې لومړی د مسکو لومړی فارمات جوړ شو، دوی سره دوستی لري، اړیکې لري، او طالبان او روسیا غواړي چې د طالبانو له لارې غوښتل چې د طالبانو له لارې په افغانستان کې یو تحول رامنځته شي. هغه د خپلو سیاسي اهدافو له امله و، ولې اوس چې طالبان دلته راغلي دي دا یو لوی سټیج دی د طالبانو لپاره چې دوی وکولی شي د روسیې له لارې خپل پیغام نړیوالو ته ورسوي. کدوی وکولی شي د خپل مشروعیت او همدارنګ د پیژندلو د مشکلاتو په درلودلو سره چې اوس طالبان لري په حاضر حال کې د دغه مسالې د حل لپاره له دې سټیج نه ښه استفاده کولی شي، په شرط دی چې دوی وکولی شي هغه زمینی او شرایط چې نړیواله ټولنه له دوی څخه هیله لري برابر کړي او د نړیوالې ټولنې پښتنو ته د خپل د پرسمیت پیژندلو په حق له عملی او عینی زمینی او زیرمی وخی.
بله، او فردا سه بیا ډول روسیا بلا بیل سرګندونی کوي، یو طرف ته طالبان ورغوښتي دي هلته غونډه ورسره کوي د افغانستان په اړه دوی اندېښنه لري، بل ورته پرون د بهرنۍ چارو وزیر ویلي چې دا په دې معنی نه ده چې دوی طالبانو ته رسمیت ورکوي یا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دا ډول بیلا بیل دریځونه په څه معنی؟ دوی نه غواړي چې نړیوالو ته وښيي چې دوی لومړی ګام اخلي طالبانو د رسمیت پیژندنې په برخه کې؟
اساسی قضیه دا ده چې د کرملین نیول تر د بهرنیو چارو تر وزارت پورې او بیا د پریزیدنت تر هوټل پورې د روسیې خبرې او ویناګانې په مختلفو له مختلفو ژبو نه په مختلفو اندونو را سرګندېږي. هغه د دې لپاره ده چې ستاسو په قول روسیه غواړي اوس هم د نړیوالو سره یا هغه هیوادونو سره چې د افغانستان د وضعیت سره تړاو لري یو ډول لوبه وکړي. د لاوروف وینا په اوله کې چې د اوله فارمات اولین فارمات کې یعنی په 2013 کال کې د خارجانو د وټلو مسأله و او د طالبانو نه پښتیبانی کوله، همدغه اوس په خپل رسمي رسنیو کې چې طالبان چې روسیا نشروي په حتی په د دولت په رسنیو کې لیکي چې طالبان بیا په داخل د قوس نسی په روسیا کې ممنوع دخول، په داسې حال کې چې وزیر خارجه او رئیس الوزراء راغوښته ده ورسره کینی جلسه کوي بیا هم د ممنوع دخول خبره کوي. ته روسیا غواړي د افغانستان په حق له فقط یو کارو کې چې طالبانو ته دا زمينه مساعده کړي دغه تیر ژمنو په وړاندې چې د نړیوالو هیوادونو پام راوګرځوي او دوی ته د رسمیت د پیژندلو زمينه مساعده کړي. هغه هم نور دلایل لري کبه اساس پښتنې مطرح شوی.
هغه فردا صاحب دا چې لویدیس تر اوسه مثلا طالبان داسې یوې غونډې ته نه دي غوښتي، که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کومبل چارواکي دوحه کې له طالبانو سره کتلي وو. که لویدیځ هیوادونه طالبانو ته شا کوي دوی په رسمیت نه پیژني، د سیمې هیوادونه د سیمې قدرتونه روسیه او بیا وروسته چین څومره کولی سي د طالبانو د ملاتړ په برخه کې مؤثر تمام سي؟
غرب خو ګوري د امریکا نپسته چې هغه د افغانستان په حق لس تصمیم نیسي، غرب هماغه تعقیب کی، لکه په دې شلو کلونو کې هم دا مسله امدا سی وه. ولې چین په افغانستان کې په غواړي چې خپل اقتصادي زیرمې یا اقتصادي فعالیتونه پراخه کړي. په دې اړه کې د طالبانو په لومړي دوره کې هم چین یو له هیوادونو څخه و چې که څه هم د طالبانو دولت په رسمیت نه و پیژندلی، ولې د طالبانو سره یې نږدې اړیکې درلودې. چین افغانستان کې ځینې پروژې هم تر لاس لاندې نیولې وې چې د امریکایانو د بمانیت سره مخامخ شو، ممکن اوس ورته دا زمینه برابره شي. هغه دلیل دا دی چې د چین او پاکستان د ګوادر په بندر کې تقریبا یو نیم بلیون ډالر مصرف کړی دی او غواړي چې د دغه بندر له لارې نه،
یعنی له اقتصادي اړخه خطه کې ده طالبانو ته روسیه او چین.
دا ډیره خطه کې ده که طالبان لږ هوښیاري وکړي په دې مسله کې چې د ګوادر د بندر نه چې چین غواړي اروپا ته لاره پیدا کړي، د دې لارې کلی د افغانستان په لاس کې ده. بل له افغانستان نه چین نشي کولای چې دغه اروپایي هیوادونو ته ورسیږي. او په داسې حال کې چې 50 کاله د ګوادر بندر هم د پاکستان لخوا ورته اجاره ورکړ شوی دی، که طالبان په دې برخه کې لږ دقت وکړي، دوی کولای شي چې له دې لارې نه د خپل د ټیکټ پلی له امله هم او د کار د پیدا کېدلو له امله هم د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي. مننه
فردا صاحب. طالبان ته نور څه کول په کار دی؟ تاسو وایي چې دا د روسیې بنسټ یا د روسیې فرمات ورته ډیر ښه یو وسیله ده چې دوی نړیوالو ته ځان وروپیژني یا په رسمیت وپیژني نړیوال. امانن په دې غونډه کې د عبدالسلام حنیفي د وینا متن چې موږ ولوسته، د افغان ښځو د حقونو په اړه څه پکې نه و راغلي؟ سره له دې چې نړۍ منتظره ده چې وویني چې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې څه کوي، لا هم څه باندې یوه میاشت وسوله چې د نجونو د لیسې او منځنۍ دورې ښوونځي بند دي.
خا له یو طرفه خو ټول هم همدغه سنې ده، ځکه چې په د بلخ په ولایت کې تاسو خبر یاستئ چې ټول د نجونو ټول مکتبونه خلاص دي او انجونی مکتب ته ځي. دا خبره ما تحقیق کړه، دا رښتیا هم همدغه څه ده. ولی طالبان په هر حالت کې د شریعت تابع دي او د شریعت او دیموکراسۍ سره په تضاد کې ویني. دا خبره به ورو ورو له طالبانو سره ممکن د مذاکراتو په لړۍ کې یوې نتیجې ته ورسیږي. ولې د سیمې هیوادونه غیر له دې خبرې نه هم هغوی خپل درد جاړي او له دې عمله اندېښمن دي چې له یوه طرفه د افغانستان نه پناه غوښتونکي دې هیواد ته رانه شي او له بله طرفه د تروریزم او د داعش موجودیت په افغانستان کې دوی هڅوي چې ځان ته پاملرنه وکړي. ځکه چې د ملل متحد لخوا هم دا خبره خبره شوه چې د سکال د ترپایا پورې ممکن 1500 کسان دغه افغانستان نه ووزي، او دا په لومړي قدم کې مرکزی آسیا ته.
ډیره مننه. سلامت اوسئ. ژورنالیست او د چارو کتونکو فاروق فردا او چې لندن را سره په مسکو کې د افغانستان د غونډې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د جمی پر رسیدو سره یو شمیر افغانان چې لمخ کې نه بي وزلي او بیکاری زپلې دي اندېښمن دي، او دوی وایي چې جمی ته هیڅ ډول ترتیبات نشي نیولای. دوی وایي ښایي چې د کمزوري اقتصاد له امله په ژمي کې له سخت ستونزو سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیال امینه جی محمد په خپل ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره د خلکو اړتیاوې ډیریږي، او دوی په دې اړه کار کوي چې خلکو ته مرستو جاری وساتي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې په دې برخه کې د ترتیباتو خبر ورکړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
جمع را روان دی لرګي ګران ډیر زیات چې وسم پنه کې روپۍ را سره نشي چې په وایلو.
د ختیځ نورستان او سیدون کې سید ولی چې د دې ولایت په مرکز پارون کې سماوار لري وایي کاروبار په ټپه درېدل او دا چې سخت جمع په مخ کې لري د خپل کورنۍ راتلون کې تا سخت اندېښمن دی. دی وای نه د جمی لپاره د سوند توکو د اخیستلو توان لري او نه هم په کور کې د گیډي د مړولو لپاره خوراکي توکي وای خی لویان د یخنۍ او لګي پوړاندې حوصله ولري خو ډاریږي چې جمی تری کوچنی ماشومان وانخلي
ډیر وخت نه کار کوم مخ مخ کې بخو کاروبار مې خو گزاره به کول اوس وخت کاروبار په هی پټا باندې ولال دي او بیخي وړم ګران دي غوړم ګران دي لرګیم ګران دي ګیس هم ګران دي هر شی ګران شي وی ډیر زیات چې مې را روان دي لرګي ګران دي ډیر زیات چې اوس هم پنه کې روپیر سره نشي چې په وایلو واړو واړو بچیم دي چې لوګې نه او یخنې نه رانه مړ نشي
یوازی سید ولی د جمی اندیښنې نه دی اخیسته بلکې د افغانستان د سړو سیمو میلیونونو اوسیدونکو خایل ورته برخلیک سره مخ وي د پلازمینه کابل اوسیدونکو هم له طالبانو غواړي چې د کار زمينه ورته برابر کړي دوی وایي په داسې حال کې چې له اقتصاد نه دی برخمن او سخت جمی په مخ کې لري د کابل اوسیدونکو مریم
له اسلامی امارات غواړو چې مکتد کار زمينه برابر کړي زه هم بیکاره يم خاوند ته مې هم کار نه پیدا کیږي قیمتي هم لاسمان سره خبرې کوي سخت جمع را روان دی موږ نه پوهیږو چې څه وکړو ټول خلک له ستونزو سره مخ دي باید دولت زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي
تازه ملګرو ملتونو په یو راپور کې اندیښنه ښودلې چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنۍ خوراکي توکو ته لاسرسي نه لري او تر 2022 میلادي کاله به 90% افغانان د بیوزلۍ ټیټه کچې ته ورسیږي د نړیوال بانک په خبر شوی راپور کې بیا افغانستان ورلمخه د نړۍ شپږم بیوزله هیواد بلل شوی افغانان له نړیوال ټولنې او مرستندوی ادارو غواړي چې له بیوزلو سره مرستې وکړي او پراتونکو ژمی کې د لوګي لامل د احتمالي انساني ناورین درامنځ کېدو مخه ونیسي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیالي امینه جی محمد پر خپل ټویټر لیکلی په افغانستان کې د ژمی پر رسیدو سره د خلکو اړتیاوي ډیریږي او دوی په دې کار کوي چې خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي اغلی جی محمد د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان د استاذي ماری ایلن میګ ګرارټي هغه خبري هم راخیستي چې ویلي دي افغانستان په ډیر سخت وضعیت کې دی د خوړو له نړیوال سازمان سره زما پوګدي کاری موده کې کله هم له دومره لوی او تیز ناورین سره نه مخ شوه مک ګرارټي د جمی لر ارشد وړاندې افغانانو ته د خوراکي او نورو اړینو توکو د ژر ترجره رسیدو غوښتنه کړي د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د طبي پیخو په وړاندې د چمتووالي ادارې په دې برخه کې بیا د ترتیباتو خبر ورکړي د دې ادارې عملیاتي مسول احمد نافي ازادي رادیو ته وویل چې تازه په دې اړه بهرنۍ مرستندوی ادارو سره ناسته کړې او په یو پلان کار کوي چې په نږدې ورځو کې به بشپړ شي
د پیخو په وړاندې د مبارزې ادارې او مرستندوی مؤسسو غونډه کړي برنامه تر کار لاندې دي مرستندوی ادارو هم د مرستې ژمنې کړې دي نو هیله ده چې اول خو سخت ژمی رانشي او کراشي موږ به ورته تیاری لرو او ان شاء الله پر وخت به ورته رسیدنه وشي
د وای د غشاند طالبانو په مشرۍ د افغان دولت په زیرمو کې هم بیلابل دوله مواد شته چې د اړتیا پر مهال به ترې ګټه واخیستل شي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې زیات شمیر خلک ورسره بیکار شول اقتصادي ستونزې مخ په ډیریدو او د هیواد د نقدو پیسو د ختمېدو لګواخ سره مخ دی
د افغانستان د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم بیوزلی زیاته شوې ده د غلطه د بی سرپرست او بی واسه ماشومانو لخوا شاقه کارونه کیږي چې دوی د خپل کورنۍ د نفقې په برابرولو بوختې دغه ماشومان ازادي رادیو ته وایي چې باید د طالبانو حکومت او نړیوالو سره مرسته وکړي چې دوی خپل زده کړو ته موقع پیدا کړي تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې
لسکلن دلاور خپل تمقیم لا پتورنګ صادرګي کلکه تړلې ده شیندنګ شلېدلې پلاستیکی چپړې په پخو دي چې هغه هم څو زیا پیون شبی لاسی کراچۍ کې د وړو یو شل کیلوئی بوجي او د غړې ولس کیلوئی تابکا یا بوشکا اچولې او د شل افغانیو په بدل کې د شګل وسمار ولسوالي د موټر واډي توري دلاور په کوچنی او کمزور هډوکو د غدرون بعد د غټان په سیر زر نشي رسبلې بلکې په لار کې څو دمی کوي او په کوچنی مخې خلو لارې جوړې کړې دي خوشنی دلاور وای پلاری دو کال وړاندې په جنگ کې وژل شوی او له هغه وروسته د کورنۍ نفقه د پر غاړه ده.
بازار کې ټرالی چلو مم څوک غریبي ده ټرالی چلو سار روز نن کې غریبي وشي شل دی شو په ماخه پوری وکړو دغه باندې زمونږ د کور خرچه نه پوره کیږي. مونږ به واسه مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بار ملکونه مونږ سره مرسته وکړي.
دا یوازې دلاور نه دی چې په کم کې ځان خپلې لسکسیز کورنۍ ته دیوی مړی ډوډۍ پیدا کول پسې سهار وختي لکور راوځي او ماخام نا وخته کله تشلا سونه او کله هم یو څو افغاني سره کور تستنیږي، بلکې د هغه په سیر په لزګونه ماشومان د اسدآباد خار کې لاسی کراچیو کې د پردیو درانه پیټی چلوي او یا هم نور مزدوري کوي. دولس کلن فهم چې پلاری لڅو کالو په کټ کې ناروغ پروت دی وایي نور څوک د ګټې وټې نشته، غریبۍ او بې وسۍ د درنو پیټو وړلو ته اړ کړې ده.
بازار کې ټرالې چلوم، دولس کال عمر مې دا ټول کور ارڅ ما ته را په غاړه دي، او هیڅ شی مشته نه، بازار کې مزدوري شي هیڅ شی مشته، سار راوځي ما خامه پورې یا دې چلو خپل کور کې په هغه زمونږ کې شی مې کې کور کې نه څوک نشي کور سره فستیو کې هیڅ شی مشته مونږ ته پر په غاړه دي.
سره له دې چې دوی د مزدوري لامل ستړي ستومانه دي، خو خوځې ته تګ او درس ویلې د ژوند استراحه لده. په خبرې کې حکومت یې مرستندویانې کورنۍ سره مرستې وکړي او د دوی لوګو د نفقې پیدا کولو پیټی لري شي، نو دوی به هم درس ته وزګار شي. چارواکي هم مني چې د هیواد د نورو برخو په څیر کونړ کې هم جنگونو ډیر ماشومان یتیمان کړي او په زرګونو کورنۍ بے سرپرسته کړي دي. د دوی په وینا چې غواړي دغو ماشومانو ته د درس ویلو زمینه برابره شي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه ماشومان چې هغه په کارونو کې بوخت دي یا په بازارونو کې په دغه شان کارونو په سخته دي، لکه کاغذونه راټولول بل داسې چې دا غي د ژوندۍ سره نه هاي چې د وخت کې دغه داسې و کی څومره موسسات یا څومره دغه شان ادارې چې هغه کولې شي دغه ماشومان په حق لا دغه د والدینو سره مرستي وکي، دغه ماشومان جون وژغوري، دغه ماشومان ته تعلیم لحاظ ساتي.
په کونړ کې په داسې حال کې بي سرپرست او یتیم ماشومان له طالب چارواکو او نړیوالو خیریه مؤسسو د دوی له کورنۍ سره د مرستې غوښتنه کوي چې د هیواد په ټولو سیمو کې دغه ډول کورنۍ او ماشومان شتون لري چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې بشري حقوقونه او ژوند په شبو کې اونیس پروګرامونه درته لرو. هیله د چر سره یو وری د ملګرو ملتونو سازمان د زمکه د تودوخې په اړه یو تحقیق خپور کړی دی. دا څرنه ښیي چې په نړۍ کې د تیلو، ګازو او د ډبرو سکرو د مصرف کچا کم نه شي تر اتلونکو شلو کلونو بعد زمکه د تودوخې کچا له 1.5 درجې څخه هم لوړ شي. تفصیل د مجیب حبیب زی پراپور کې.
د ملګرو ملتونو په ملاتړ یو شوی تحقیق ښیي چې په راتلونکو لسیزه کې باید د ډبرو سکرو، ګاز او د تیلو د مصرف کچه نیمایي تر کم شي سو د ځمکې د تودوخې مخنیوي وشي. دا مطالعه څرګندوي چې په نړۍ کې د ککړتیا کچه په همدې اندازه پاتې شي نو دا به د ځمکې د ګرمښت اندازه خپل ناوړه او خطرناک حالت ته ورسوي چې د انسانانو ژوند ته ګواښ بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام یا UNEP د روان اکتوبر په میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د نړۍ هیوادونه باید په هڅه کې وي څو د تیلو، سکرو او د ګاز د مصرف په کمولو سره ځمکې ته متوجه ګواښ کم کړي. یوازې لس ورځې د مخه د سکاټلند په ګالسکاو کې پر اقلیمي بدلون د COP شپږویش غونډه وشوه چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د حرارت د درجې د کنټرول په خاطر د پاریس توافقنامه یو اصلي هدف دی. د ناستې پایلې ښکاروي چې په نړۍ کې به د ډبرو سکرو د تولید کچه کمه شي، خو برعکس بیا په راتلونکو شلو کلونو کې به د ګاز د مصرف کچه په بېساري ډول زیاته شي. تیر اگست میاشت کې د ملګرو ملتونو سازمان ګواښ وکړ ک د ګلخانایي غازونو د مخنیوي لپاره چټک او جدي اقدامات ونه شي د ځمکه د تودوخې درجه به په راتلونکو شلو کلونو کې د سانتیګراد ل 1.5 درجه څخه لوړ شي او د انسان ژوند به لا نور هم له خطر سره مخ کړي.
څلور نیمه بجې شوې. لن خبرونه له اسمت ساروان اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د افغانستان په اړه د مسکو د غونډې په پیل کې وویل د اسلامي دولت یا داعش او القاعده په شان تروریستي ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې له بې ثباتۍ ګټه واخلي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی نن د مسکو په غونډه کې وویل چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د افغانستان نوی اداره د نړۍ ټولو هیوادونو ته مسؤل حکومت دی او د افغانستان د امنیت په اړه ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وای امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي د امریکا لپاره جګړه ختمه شوه خو دا وروستي څپر کې نه ده بلکې افغانان د اقتصاد او امنیت په ګډون مخته ستري ننګونې لري. د امریکا د خزانه وزارت وای پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې نن سهار په یو پیښه کې د طالبانو په ګډون د څو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمرینی مسابقه له ویسټ انډیز سره کوي. د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان اټکل کوي چې د نړیوال شلو وره جام ګټونکو به سپینر یا ورو باولران وي. په هند کې له سختو بارانونو او د سیل جاری کېدو وروسته لشتر لژت څلور وشتنه د مزکی د شوي دوله کبله مړ شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې په تونس کې د امریکا اوسنۍ سفیر ډونالد بلوم په پاکستان کې د امریکا د نوي سفیر په توګه ګمارل کیږي.
که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره اول ولې زموږ په پاڼه کې منتلي شي azadiradio.com آدرس ته یو خبر دا و چې افغانستان او ویسټ انډیز نن د نړیوال شلوریز جام په درشل کې خپل تمرینی لوب کوي. په خوست کې د همدې کرکټ د نړیوال جام په درشل کې د ټلویزیونونو کاروبار زیات شوی. په دې اړه درته تفصیلي راپور په مخامنې خبری مجله کې خبرو خو اوس یو بل راپور راخلو. هغه دا چې په کابل کې یو شمیر افغان هندو او سیک لګه کوي د دوی د زمکو د غصب په تړاو غاک پورته کړي. دوی ادعا کوي چې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې لاس جری به شخصي زمکه د زینو زورواکو لورې غصب شوی او غواړي هلته پرې جماعت جوړ کړي. طالبان بیا وایي ټول غصب شوی زمکه له غاصبینو راګرځوي او خپل اصلي خاوندانو ته سپاري. په دې اړه دا راپور اورو. ورپسې 219 پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې مهیروي.
په کابل کې یو شمیر افغان هندو او سیک لګه کې ادعا کوي چې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې لاس جربه شخصي ځمکه د زینو زورواکو لوري غصب شوی او غواړي هلته پرې جماعت آباد کړي. د ادعا کوونکو لوري رسنیو ته پیواستول شوی خبر پاڼه کې راغلي چې له بعده مرغه زموږ تقریبا لاس جربه ځمکه چې د ارزان قیمت په محبس سلولار کې موقعیت لري او موږ شرعي قباله هم په لاس لرو د یو شمیر خلکو لخوا نیول شوی او غواړي چې جماعت پکې جوړ کړي. د خاروالۍ په ماستر پلان کې ویل شوی چې په دې ځمکه باید بلاکونه جوړ شي، جماعت نه دی پلان سوای. د اسلامي شریعت پر بنسټ چیرته چې جماعت جوړیږي لومړی باید هغه ځمکه جماعت ته وقف شي، یعنی بخشش سی. د سیک لګکیو یو استازي نادر رحیمی په دې اړه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل دا ځمکه شخصي ده خو د زورواکو لوري ترې غصب شوې ده.
دوه یو وخت ځمکه شپږ بیا جوړې بده یو وخت ځمکه یم سلو سلو جوړې ځمکه ده. دا دواړه ځمکه یو ځای وي چاره یې محبس کې دا بیا دې شاروالۍ لخوانه په بلند منزلو ساحه پاتې ده. نور نمرات توضیح شوی دي. مساجد د هر بلاک ځانته بیل بیل دي. دغه ساحه د خلکو فکر کوم سه شاروالۍ ته یا هر چا ته سه و دای معرفي کړی ده چې دا دولتي ځمکه ده. په دې باندې اوس مسجد شروع کړی ده او اصل کې دا شخصي ځمکه ده. قبالي مسله شته دي.
دوی نو مسولینو غواړي چې غصب شوی ځمکه د بیرته وروګرځوي. د کابل خاروالۍ درسنې برخې مسولینو ازادي رادیو ته وویل چې د یاد سیمې د ناحیه مشرانو سره دا موضوع چیړلې خو د دوی په خبره تر دې دمه د غوسک افغان لګکیو د دې مسلې په اړه ورته مراجعه نه ده کړې. خو د هندوانو او سکانو استازي ادعا کوي چې دوی په ځلونو هم اړوند ناحیه او هم امنیتي حوزې ته مراجعه کړې خو چا غک نه دی اوریدلای. طالبان بیا وایي ټول افغانانو ته به حقونه ورکړل سي. د طالبانو د حکومت د رسنیز ټیم یو غړی بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د حکومت د وزیرانو شورا له پریکړې وروسته ټول ادارو ته سپارښتنه سوي چې غصب سوي ځمکو په اړه د څېړنې وکړي او له تثبیت کېدو وروسته